هلته د یادې لوبې په ورځ هوا وریز ښودل شوې، خو د باران چانس په کې ډیر زیات نه دی.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ، د مازدیګر 4:30 دي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې لومړی تاندې څانګې د ځوانانو پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د نجونو پر منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز پر وړاندې د اعتراض لپاره لاریون وکړ. په هغو ویډیوګانو او تصویرونو کې چې ازادۍ راډیو ته رسیدلي، یو شمېر ښځې ښکاري چې د یو ښوونځي مخې ته د اعتراض په دود ولاړې دي او شعار ورکوي چې د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی ښیي. د مظاهرې یوې ګډونوالې ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی د لاریون مخه ونیوله. طالبانو له څه باندې 400 ورځو راهیسې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو کنجونو پر تعلیم بندیز لګولی او په دې اړه یې کورنۍ او نړیوالې غوښتنې له پامه غورځولې دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا وایي چې په روان ژمي کې په پلازمینه کابل کې د سونګ توکو د بایو د کنټرول لپاره یو لړ اقدامات په پام کې لري. په داسې حال کې چې د طالبانو پر حکومت د نړیوالو د بندیزونو له کبله په ټول هیواد کې د توکو بیې لوړې شوي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د شوې پریکړې له مخې د کابل ښار په 400 سیمو کې به 400 زره د ډبرو سکاره یو ټن په 9000 افغانۍ وپلورل شي. خبر پاڼه زیاتوي چې همداراز د مایع ګاز د بیو د کنټرول په موخه هم یو لړ احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. دا پریکړه داسې مهال اعلانېږي چې په افغانستان کې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د جرمني په ختیځ کې یو شمېر کسانو چې ګمان کېږي د کډوالو مخالفان به وي، پر یوه هوټل چې ټاکل شوی و د افغانانو په ګډون یو شمېر کډوال پکې ځای پر ځای شي برید کړی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا برید د دریزدن ولایت ته نږدې د باوزن ښار په لمنو کې پر یوه هوټل شوی. پولیس وایي بریدګرو د سهار له 5 بجو وروسته د هوټل کړکۍ ماتې کړې او ځینو برخو ته یې اور واچو، خو د هوټل کارکوونکو ته یې زیان نه دی اوښتی. د پلان له مخې د روانې پنجشنبې په ورځ د هوټل ته 1.5 تنه کډوال راوستل کېدل. ملګرو ملتونو په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې د خلکو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د سازمان ویان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ ټولې هغه پیښې غندو چې په نتیجه کې معترضان وژل کېږي یا جدي ټپیانېږي، او ټینګار کوو چې امنیتي ځواکونه دې له اړتیا پرته د سوله ییزو مظاهرچیانو پر ضد د غیر ضروري او بې تناسبه زور له کارولو ډډه وکړي. اولس مشر جو بایدن د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پیلوسی پر میړه بریت یو ډارونکی عمل بللی دی. پر پاول پیلوسی پرون سهار په سان فرانسیسکو کې د دوی په ګډ کور کې برید وشو. ښاغلی بایدن پرون په فلادلفیا کې د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د متحدو ایالاتونو په سیاسي ډګر کې تشدد ځای نه لري. په پرونی برید کې 20 کلن پیلوسی په ککره خیمټ او لاسونو ټپي شو او تمه ده چې ډیر ژر به بیرته روغ شي.
The Lobo, Le Maidana.
Mohamed Shahzad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدان یوې بلې اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د کرکټ د شلورونو د نړیوال جام سیالۍ په استرالیا کې روانې دي. تر دې دمه د دې سیالیو نږدې له 10 ډیری لوبې شوي او نورې بله هم کیږي، خو د بارانونو له امله د یو شمېر لوبډلو په ځانګړي ډول د افغانستان 2 لوبې مساوي پای ته رسیدلې. د نیوزیلند او ایرلند په وړاندې د افغانستان 2 لوبې د باران له امله لغوه شوې. له دې وړاندې افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه انګلینډ ته بایللې او اوس په الف ګروپ کې افغانستان د 2 نمرو په لرلو سره 6 ځای لري. افغانستان به 2 نورې لوبې هم کوي. د مخکې تګ لپاره ورته اړینه ده چې 2 لوبې وګټي. له کوربه استرالیا سره د نومبر په 1 او د سریلانکا سره د نومبر په 4 مخامخېږي. په الف ګروپ کې تر دې دمه نیوزیلند تر ټولو نورو مخکې دی او په بي ګروپ کې بیا هندوستان د 4 نمرو په لرلو سره د جدول د سر لوبډله ده. روانه خپرونه مو تر ډیره د کرکټ نړیوال جام ته ځانګړې شوې ده. آیا افغانستان د مخکې تک چانس لري؟ زما همکار احمد شیبر د مثلث په خپرونه کې د کرکټ د 2 مبصرینو او ژورنالیستانو جعفر هاند او اسرار علم مومن سره په دې اړه بحث کړی دی.
لمړی به هم سب تاسو ته راشم د کرکټ نړیوال جام څنګه ارزوي په لانډو، یعنی دا جام لوبي څنګه روان دي؟
شیبر سب تاسو ته او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته مرمت هم سلامونه. سوال مو ډیر عمومي دی که سو برخو ویشم کده موسم لپاره وای خو ډیر خراب موسم کې نړۍ استرالیا کې نړیوال جام دوبې روان دي. هر ورځ باران وي، د افغانستان یو لوبه د باران لکبل ونه شو، د جمعې ورځ په لوبو کې هم د باران وړاندوینه شوې ده. د لوبو په د پلاوه تقریبا زین لوبي چې شوې دي هغه د کرکټ د نړۍ هغه غختلي ټیمونه چې دي هغه هغه سي غختلي پاتې دي. البته د آیرلند او د انګلند لوبه کترې منفي کړو چې یو شاکینګ مرحله و د آیرلند لپاره چې د انګلند لپاره چې آیرلند ترې لوبه وګټله. له هغه ورغه په انګلند، هند او استرالیا او د نور تر تاف پنځه شپږ ټیمونه چې دي هغه په خه مرحله کې روان دي. یعنی دغه د دې مرحله ته د دې دغه سفر ورس پورس لنډیږي. د پاکستان ټیم یادولې شو چې هغه هم په خه وضعیت کې قرار لري، د میډل آرډر مشکل تقریبا حل شوی دی په بیټینګ کې تخنیکی غږیږي. د افغانستان متاسفانه په خپل ګروپ کې په شپږم مقام کې دی. اول لوبه و بیلله، دویمه د واران کبل لاغوا شو، یو نمبر لري، نو درې لوبي نوري پاتې دي.
تاسو چې نو ټیمونه ته اشاره وکړه، مثلا د استرالیا په برخه کې په خوده ویل کېدل چې لوبه په کور کې د نن ده شاید ډیر شو وزري شي، لیکن لومړی لوبه له نیوزیلند سره په ډیر توپیر وبایلو ده. نو د پیشکویان سوار لمخه کې دي، حتی د ویسټ انډیز په برخه کې ویل کېدل چې په دې نړیوال جام کې شاید ډیر شو وزري، ځکه د شلو ورونو نړیوال جام لوبي چې پیل شوی دي تر اوسه پورې یوازینی ټیم ویسټ انډیز چې دوه ځله دا جام ګټلی دی هغه هم له دې جام اوټ شو. نو زما سوال دغه و چې څرنګه دا وړاندوینې سرچپه شوي نه دي یو ډول؟
د انګلند او د افغانستان لوبه تاسو یاد کړه. افغانستان که داسې وایم چې په دغه جام کې یوازینی ټیم دی چې سپین بالي ډیر به بدل دی او ډیر قوي دی. انګلند چې د افغانستان سره لوبه کوي سپین بال، او که انګلند له آیرلند سره لوبه کوي سپین بال، تاسو نشئ مقایسه کولای. د آیرلند سپین بال او د افغانستان سپین بال سره نشئ مقایسه کولای. آیرلند دومره متوازن ټیم نه دی چې موږ وایو چې نړیوال جام فائنل ته به ووځي. استرالیا ثابت ټیم دی، د تاریخ په اوږدو کې تاسو استرالیا ګورئ ثابت ټیم پاتې شوی دی. دوی د بالینګ ښه کمبینیشن یا ښه ترکیب لري، د بیټنګ ښه لري، آل راونډران ښه لري، اوپننګ ښه لري، په خپل کور کې دوی لوبه کوي. او تر ټولو مهمه خبره د استرالیا لپاره دا ده چې دوی په غټو سیالیو په سترو لوبو ټورنمنټونو کې دوی دا جوهر او دا ظرفیت لري چې ستر ټورنمنټونه وګټي. یو خبر لا هم زه په دې باور یم چې استرالیا یوازینی ټیم دی چې شاید په خپل ګروپ کې تر نورو ډیر مخکې ووزي. او هند یادونه کولای شو چې هند هغه څه وړاندوینه کیده. هند یو ډیر متوازن ټیم دی، تاسو د هند اوپننګ وګورئ، میډل آرډر وګورئ، بیا د بالینګ کمبینیشن وګورئ، او د دوی دا پرونی لوبه او نننۍ لوبه وګورئ. پرونی نه دا د تیرو ورځې لوبه د پاکستان سره چلو بوا. د هند لپاره خبر دا ده چې د دوی هغه مخکخ بیټسمن چې تل ورته لوبي ګټي غټ اننګزونه کوي ویرات کوهلی به ته فارم ته راغلی دی. نن هم تر 500 ډیر منډي وکړي، هغه بل ورځ د پاکستان نه لوبه وګټله. نو زه فکر کوم وړاندوینې سرچپه نه دي. د ویسټ انډیز یادونه مو وکړه، لنډ غږیږي ما چې خبرې مې ډیرې نشي. کرکټ په اړه ویل کېږي چې کرکټ د ذهن او د فکر ور سره ډیسپلین یا نظم ډیر مهم دی. کله چې موږ د فکر لوبه وایو، مطلب یو لوبډله باید د ادارې نه نیولې تر میدان پورې په یو فکر سره آرام فکر سره لاړ شو. کله چې د ډیسپلین خبره کوو، باید لوبغاړي که په میدان کې دننه وي، که د میدان نه د باندې وي، او که په رسمیاتو کې وي، او که په شخصیاتو کې وي، دوی منظم وي.
محمد صاحب که تاسو ته راشم، ان صاحب د پاکستان ټیم ته اشاره وکړه، ویل چې ځینې لوبډلې لکه استرالیا له بایللو یو څه زده کوي او بیا سترانګ پرفارمنس کوي. پاکستان هم خپل لومړی لوبه بایللې ده. په پاکستان کې دننه رسنۍ څه وایي چې د پاکستان ټیم به له دې وروسته شو وځلي؟
پاکستان کې زیاتره امیدونه د شاهین افریدی نه، د هغه چې کم تیز بالر دی، هغه د سه باندې دو میاشتو راهیسې انجری لرله، هغه جوبل وو او د هغه علاج روانو په برتانیا کې. نو دا د هغه لومړي میچونو چې هغه رالی، خو شاهین افریدی بیا هغه سی تیز بالینګ مونکو یو شپږ یو سلو شل دغه سی بالی ویشتو څخه باندې، لغنه دا تما کې دا چې دا به یو سلوي سپیډ والا بال ولي خو هغه غسیو نکړه دا غسی لاين او لنتم د پاکستان چې کوم پخوانی کرکټ شان دی اوسی مکرم او دا غسی حفیظ نور هم دا خبره کوله چې اوس هم داسې ښکاری چې شاهین په مکمل توګه روغ نه دی فټ نه دی لکه لا هم خو هغه تما او خود چې کې دی شي پراتون کې کې هغه خشی او واپس خپل نارمل حالت تراشی ادي حالت تراشی زکه چې سبان دوه مشته غلوبونه کړله نو زیاتره تمه د شاهین پردینه وی هغه اوس لا هم په خپل ادي حالت یا خپل فارم ته نه درغلي دغه نه علاوه د پاکستان چې کوم اوپنرانو محمد رضوان او بابر اعظم نو دا غوینه هم تمه وی چې دوی به خلوبو کې زکه چې اوس پورې چې څومره هم سکهل بچونه شوې دي نو هغه کې د پاکستان نیمایي رنزونه 50% هغه دغه دوه اوپنرانو کړو هغه هم د هن خلاف ډېر کم رنزونه وکړل هغه ما غسې خپل کارکردګيونه خودله دغه سي د پاکستان خبردار څنګه چې جعفر صاحب اشاره وکړه چې د پاکستان میډل آرډر چې کوم دی هغه د زلو وچلید افتخار هغه سباندې 50 رنزونه وکړل په ډېر کم بالونو باندې
شان مسعود
ډېر خلوب وکړل نواز لګ بالونو باندې یو سباندې دغه یو دوا چوکي والی خ رغ رنزونه یو نو پاکستان میډل آرډر وچلید خو د پاکستان خبره دا ده چې د شاهین د تلونه ورسته د پاکستان چې کوم نور تیز بالران دی لکه نسیم شاه هغه په فارم کې دی دغه سی
د
حارث روپ د فارم کې دی د دین علاوه نور چې کوم د پاکستان سپینران دي شاداب خان دي او نواز سپینر هم دي هغه په فارم کې دي
او په سي د هانسپ د پاکستان میډل آرډر دا په دی ولوب کې خوشو وزلیدل لیکن پاکستان له انګلند سره له انګلستان سره په کور دننه ولوب وکړي تر دې نړیوال جام مخکې هلته د دوی میډل آرډر ډیر خراب وو آیا په دې ولوب کې خلک دا حکم کول شته چې دوی میډل آرډر بیرته عادي حالت ته راغلي
زه فکر کوم دا د یوې لوبي خبره نه ده پاکستان د نړیوال جام ته د آسیا کپ نه مخکې د ټیم د جوړولو بهیر پیل کړی وو تاسو که وګورئ دوی په آسیا کپ کې هم او تر آسیا کپ مخکې په نړیوال جام کې هم بیل بیل لوبغاړو ته په میډل آرډر کې چانس ورکړ فخر زمان د دې اوپنر دی سو کال اوپنر پاتې شوی دی وینینګ اننګونه ورته کړی دی مګر هغه ون ډاون استعمال کړ دا هغه نوروز حیدر علی او ځوان لوبغاړی دی انډر 19 او د پاکستان سپر لیگ نه راوستو هغه ته چانسونه ورکړ حتی د دوی د شان مسعود یادونه موکړه د ډیره مود وروسته بیرته راوستو چانس ورته ورکړو افتخار چې خلک یو انتخاب پیدا کی چې عمر زیات ده هغه راوستو آصف علي ګوره مسلسل دوی لوبي دوی د بهیر د سو میاشتې مخکې پیل کړي وو نو تبي دا چې کله ته خپل هغه خلا ګوري خپل ستونزه ګوري او د ستونزه د حلول لپاره یو بهیر شروع کړي نو لار کې به ټکانونه خوري پاکستان چې د انګلند سره لوبي وکړي په کور دننه هغه ازمایل دا لوبغاړي او دغه نړیوال جام لپاره آماده کول هلته لوبي وبللی نو دغه وخت نه لوبغاړي مسلسل ولوبیدل کله چې ته لوبغاړي ته مسلسل چانسونه ورکې که هر څومره کمزور لوبغاړي هغه ذهنن قوي کیږي خپل مشکلات ته متوجي کیږي خپل کمزورتیاو باندې کار کوي په مګړتیاو باندې کار کوي مطمئن کیږي چې
خبره پر کومه جعفر صاحب دی کی بل مهمه خبره ده هم ده چې اکثر ما چې څنګه ویلي د پاکستان نیمای رنزونه هغه اوپنران جوړ کړي لکه بابر اعظم او محمد رضوان نو زیاتر ورونه هم هغه ولوبي دا ورته کوم دغه په وخه اوټ شول نو دغه سي میډل آرډر بیټسمن چې کوم بیټسمنانو بیټرانو هغه ته مخه پلاس ورل چې لوبو کی
همدا ستاسو خبره محمد صاحب په پاکستان کې رسنې ډیر وخت په دې انتقاد کوي چې د پاکستان اوپنران په شلو ورونو کې ورولوبي شي او ډیر بالونه لاله سور کوي ان صاحب څنګه دا انتقاد په ځای که افغانستان تر شو انسب د افغانستان لوبغاړي تاسو له نږدې استرالیا کې لیدلې دي د دوی روحیت څنګه د لومړي لوبې بایللې
تاسو ګورئ افغانستان چې تیر سال د انګلند سره مخامخ شو او په 2014 کې وو 2014 او 2022 وکاله کې ته چې یو ټیم سره وکاله ورسره مخامخېږي نو تبيده چې تبه تندکونه خوري کدوی د انګلند سره په یو کال کې دوه سیریز ولري زه درته په اطمینان سره ویل شم چې په دویم دریم کال کې انګلند به سیریز هم وګټي په پنځو میچونو کې به دوه خامہ خاطرې ګټي یعنی دا د تمرین خبره اساس دقیقه ده چې دوی تمرین من تمرین چوي تمرین دا نه وایو چې مثلا دوه درې هفتې د ورلد کپ نه مخکې دوی ولې آمادګي ونیوله. تمرین موږ دې ته وایو چې مسلسل دوی ولوبي، پاکستان غوندې سیریزونه ولري، انډیا غوندې سیریزونه ولري، اصله انګلند حتی ایرلند غوندې سیریزونه ولري، چې په دې کې د نورو هیوادونو او بل خصوص د کرکټ د نړیوال شورا مسؤلیت هم دی. دا موږ دغلته چې یو د کرکټ د نړیوال شورا د مسؤلینو سره چې موږ بحث کوو، په یو خبره هم دغه و چې د افغانستان سره چې تاسو مرسته کوئ صحیح ده، مورال یا مانوي مرسته مادي مرسته به کوئ، خو یو مرسته دا مهمه ده چې دغه نور هیوادونه تاسو تشویق کړئ چې دوی سره سیریزونه برابر کړي. نو د انګلینډ سره د افغانستان لوبه تاسو رښتیا وایئ، د انګلینډ بهترین فیلډینګ وکړه. تاسو د هغه کلیدلې وي د نجیب زدران کم کې چې هغه عادل رشید واخیستو، هغه ډېر آوټسټینډینګ کیچ وو.
د محمد نبی کیچ هم
پر واخیستو،
د محمد نبی خپل هم ډېر ښه کیچ اخره کې ونه، خدای غینه مخ ډېر ښه آسان کیچ وګرځېد.
نو هدف دا دی چې کله نا کله هغه د جانب مقابل یا د مقابل ټیم ښه فیلډینګ ستاده ډیرو منډو مخنیسی. او د افغانستان د کرکټ په اړه خپل دغه انتقاد کیږي چې دوی بیټینګ کمزور دی داول سره، او دی مسلسل هم دغه کوششونه
کوي. بیټینګ که تاسو ګورئ شبر صاحب، نو د افغانستان بیټینګ لکډیر خلوب غاړي ورسره دی. که تاسو عادت الله عزیزی ته وګورئ په پیشل کې دغه کومه لوبه ده، رحمن الله ګربز ته وګورئ، محمد ابراهیم بیخی ماته سم د محمد رضوان په شان ته ښکاری، لکډیر وکټ هم ټینګي، خو بیټینګ هم کوي. دغه سی بیا نجیب زدران ته چې وګوري هغه چې کوم بیټینګ کوي، بیا نبی او راشد خان خپلم خو هټران دي، عثمان هم دې زړه ډېر ښه بیټینګ وکړو. نو د افغانستان بیټینګ ښه دی، خو څنګه چې جعفر صاحب اشاره وکړه چې افغان لوبډلې میچونه ونه کړل لکه نورو هیوادونو سره، پریکټس یې هغه سې نشته دی.
درنو اوریدونکو، احمد شیبرو چې د کرکټ د دوه مبصرینو او ژورنالیستانو جعفر خان او اسرار علم مومند سره د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په اړه بحثونه درلودل. پاندې سره زموږ د دیورنې خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس رورو می زړه دار چې نه تورې دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلای شي؟
زما ستونزه کوم ځای را شروع شوه، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ شوی ده، کله زه دا مسائل را پیدا کی او بدلون کړولی.
د تانې څنګه د خبرونه ما همایون هیواد جوړ کړي چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړی او ژوري لري، خو دا لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناسم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې وخ بس رورو مې زړه دار چې نه تورېدو، که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناسم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله، لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره ل د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر د پاره د خپلې وسایني د پاره یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خواته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکو عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډیری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډیر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو خطر کې کدی لخپل توانه پورته لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاش واچو هغه ته چې ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به خطر ته خوان نه درکي هغه که هر دند وي هغه علت دی چې بل اخره دې زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار تر پر پیدا کیږي، تر سټریس لاندې راځي، بل اخره نه د ژوند درته خوان ورکي، نو وظیفه ورته خوند ورکي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د بې مفهومه ژوند او کله کله کور سره کین و یاره د ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي، شاید معموله جمله دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهی کې د کار زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي په کار د چله دی حالت د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک دولسم نه فارغ وي پونتون د تګ او نه تک تصمیم لري او نه لري، زړه کیږي زړه نه کیږي، دای نه وای دا په دې معنی ده چې دای لیسانس نشو. یو ورسته پاتې والی که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوري وي او دای بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دای د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دای نسی کولای چې دغه خپل بیغوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کی په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي. د سې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، د سې یو چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني، د سې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، د اجتماعي ځانونه دي، د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسولیت مون کې انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. دسه تور ته فکر فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ته همدانند دا استفاده وکړه، حرکت وکړه، خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو کې مشورې ومنه، ځینې دوستان ملګری ځان ته ایدیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسېږم، که بیخي دیغه حتی ونه رسېږي دیغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپلې دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینې واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، د خاوند په خوښه، د پلار په خوښه، د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاو وي، هله هله بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنس، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپلو ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکړي. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دوه اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ارواپوه سره کښېني او د خپل کارونو یا د خپل کلونو په پایلو پوسی. زما ستونزه له کوم ځای را شروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پیښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کی او بدلون پکې راولي او اروپا کومک ورسره وکړي، ستونزه حل کیږي او جوړیږي.
ګلون اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای شیبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.